ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام اتباندی و بجیدی د ځوان فکر پروګرام دی سفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی نن په خبرونه کې په ترکیه کې د میمیاشتې پر انتخاباتو خبرې کوو دا چې په تیر ورځ یک شنبه د می په 14 د ترکیه خلکو په ولسمشریزه او پارلماني انتخاباتو کې خپل رای وکارولې او دغه شمیر چې له 15 میلیون نو چې څه باندې 2 میلیونه وګړي رای وکړولې اغیز په هغه افغانانو باندې چې په دغه هیواد کې ژوند کوي څه بوي همدارنګه په دې به هم خبري وکړو دا چې دغه انتخابات په ترکیه کې تر سره کیږي د اردوغان دغه قدرت چې په تیرو 12 سیزو کې تر لاسه کړی و د پایتخت کې کېږي او کنه همدارنګه هغه پالیسیان چې دغه دوو کاندیدانو په خپلو ویناو کې درلودلې د مهاجرینو لپاره د کډوالو لپاره په ځنګړې ډول د افغانانو لپاره چې هلته میشتي څوي او هغه افغانان چې هلته اوسیږي تر اوسه پورې دوی څه توقع لري او دوی د کم یو راتګ ته خوشاله دي په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په شمول باندې یو بل کاندې چې کمال اوغلو نومیږي د دې مهم سیال و د شدیدې دواړو غوښتنه او هم درنګ قوانین او هم درنګ د دوی وړاندوینې د مهاجرینو په اړه څه دي او د افغانانو سره برخورد څه وی او افغانان کوم یو ته خوشاله دي چې دغه هیواد ولس مشرشینن په دې پروګرام کې پری خبري کوو د ترکین سره میلمانه شته او د دوی نظر به هم پری واخلو په ترکیه کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفی در سره په ترکیه کې په پانتون کې د ډاکټر محصل محمد امین عبدالرحیم زی او همدارنګ په ترکیه کې بل میشت افغان کډوال شکی په صفی د درې ور سره په خبرونه کې دی په پل کې به محمد امین ته ورشو امین صاحب که تاسو راته وای دغه انتخابات چې د تیر یک شنبه پورې باندې په ترکیه کې تر سره شول ستاسو وړاندوینه څه ده هغه څه چې موږ درلودل کېدای شي چې رجب طیب اردوغان بیرته واک ته ورسیږي او هغه وړاندوینه چې شوې ده دا مخ کې ده ستاسو په اند باندې هغه افغان کډوال چې هلته دي دوی کمال ته خوشاله دي که رجب طیب اردوغان ته خوشاله دي کم یو مخ کې شو
سلامونه تاسو ته او درنو او اردوونکو ته مو واکن د تیرې یک شنبه پر ورځ باندې انتخاباتو سو د زیاترو هیوادوالو دا تمه یا توقع وله چې اردوغان به برنده وي خو متاسفانه دا رایې چې دي ټاکنې اوس د دویم پړاو ته ووتلې پاتې ویشتم د همدغې مې میاشت باندې بیا سر نه ترسره کېږي دا افغانان زیاتره وخت تر ډېر حده پورې د اردوغان ته خوشحاله دي ځکه چې د هغې دغه کوم پلانونه استرالیزي مهاجرینو لپاره دومره ډېرې سختې نه دي یعنی دوی وایي که هغه مهاجرین چې دلته کوم سرمایه ګزاران دي یا دلته اوسیږي دومره ډېر جدي نه دي نیولی خو د دې مخالف څه کوم د بیا د کمال کلجدار ولوس نومېږي هغه تر ډېر حده پورې د مهاجرو ډېر سخت سره دی یعنی نه غواړي چې دلته مهاجر اوسیږي په ترکیه کې هغې په خپلو ټاکنیو کمپاینونو کې داسې ویل وکړ چې چېرته واک ته ورسېدلم نو ټول مهاجر به دلته څخه وباسم خپل هېوادونو ته به یې لېږم نو په دې وجه هم دلته افغان سوداګر او نور خلکو یو نیم سرمایه ګزاریانې کړي دي او دوی ته تر ډېره پورې خوشحاله دي چې اردوغان بېرته ولسمشر شي تر څو دوی دلته خوندي پاتې شي د دوی دغه سرمایه ګزاري یا کم نیم کارونه شروع کړي دي نو دوی تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشحاله دي
عبدالرحیم صاحب که دا راته وایي افغانان تاسو یادونه وکړه چې اردوغان ته ځکه خوشحاله کې چې هغه پالیسیان یو څه ښې دي د مهاجر په برخه کې خو په دې وروستیو کې چېرته وګورو هغه افغان مهاجر چې په قاچاقي ډول باندې ترکیې ته تللي دي دوی بېرته افغانستان ته وړل کېږي په زلونو باندې تیارې له ترکیې نه ځي په افغانستان کې په کابل کې ښکته کېږي او دا مهاجر چې په سختي باندې د ایران د لارو نتللې دی هغه دوی بیرته افغانستان ته لیږي دوی بیا کوم یو ته خوشاله دی هغه چې په قاچاقي وسیږي
او دوی هم تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې په دغه تیرو میاشتو کې اردوغان خپل زیاتره مهاجرین د ترکیه څخه وسړل دا د ترکیه خلکو ته دی خو دله چې زه به هم یعنی افغان مهاجرین یا سوریه یا نور هېوادونه چې کوم راغلي دي زه به دوی هم خپلو هېوادونو ته سړم یعنی لېږم به نو تر دې حده پورې هلته خپل وطندارانو هغه ځان سره حاصل کړو واقعاً اردوغان هم غواړي د مهاجرینو خو ته ولېږي خپلو هېوادونو ته خو دلته چې کوم مهاجر دي دوی تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشحاله دي دوی بیرته اقتدار ته راسي او واک ترلاسه کړي تر څو دوی ژوند ته لږ څه خوندي پاتې شي نو اردوغان زه مطمئن یم چې بیرته اقتدار ته ورسیږي دا پالیسیان به بیرته لږ څه نرم کړي د مهاجرینو په وړاندې او ځکه دا لږ مخکې لږ څه تنخوې سیاست غوره کړو د مهاجرینو په وجه خپلو هېوادوالو دا ثابته کړي دا هم نه غواړي دلته مهاجر په غیر قانوني کوم الله سره غلي پاتې شي.
عبدالرحیم زه سپتا سیادونه وکړه چې دغه وېستل چې د افغانانو وایي چې په قاچاقي ډول ورغلي د دوی وېستل او د دوی شړل یو ډول خودنه و د اردوغان له خوا خپل هیوادوالو ته چې د هم غوړي چې مهاجرین په ترکیه کې پاتې نشي ولی دغه دوه کاندیدان د مهاجر پر ضد د سپالستیان غوړه کړی دی او هڅه کوي چې مهاجر له دې هیواد وباسي. آیا داسې غیر قانوني کړنې هلته مهاجرین ترسره کړی دی یا داسې کمبل څه شوی دی چې داخلك او سیاستوال نه غوړي چې مهاجر په دې هیواد کې پاتې شي؟
تر دې هغه په دغه یو لسیز نه را په دې خواته افغان کډوال یا ورسره څنګه کې سوریه ډیر زیات دلته راغلي په ترکیه کې میشته وي دي او دا د سبب څه وایي دا چې ډیر زیاتره یعنی بعضي ترکان د خپل کارونو څخه کارونو ته ډیر سره ستګي ونی کې نه دوی دوی په ځای ګمارل څه وي دي ځکه خارجيان ته په ډیر کم اندازې سره کم پیسو سره کار کوي او ترکان هغه کارونه کوم دی په کوم د زو سره نه کوي پیسو سره نو زیاتره وخت د ترکی تجاران یا دکانداران څوک یې د ترجیح ور کوي یو خارجي ځان سره وخت لپاره کم ماش سره ورته کارو کوي یا ولته دا کې دي شي او بل ولته واکن داسې د سیدل ته افغانانو د سوریانو په شمول سره استانبول او انکارې کې ډېر ځاتې غیر قانوني کړنې وکړلې دلته غیر قانوني کارونه وکړل یو مثال کوي چې تاسو ته وایم په ترکیه اکتندا ولسوالۍ کې 13 میاشت یو نیمه میاشت مخکې یو په یو کور کې 15 افغان کډوال په حق رسیدلی ول د چاکو په واسطه نو بیا دا و ترکیه دولت دا ثابت کړل چې دا خپل افغانانو یې وژلي ول نو په تاغه چې تاغه سي کړنې دي غیر قانوني کړنې چې دا په ثابت کړي د تورځي چې ترکیه د مهاجرینو په اړه کې سخت خبرګونه وخی او دوی تر ډیره د پوری اجازه ورنه کړي چې تاسو یې غیر قانوني کار او رسکم راغلي دي نو دا شین علت کېدلی شي.
مننه کوم ودان عبدالرحیم زای سپتا صبر تر وګرځم صفای سپتا ستر اعظم تاسو په ترکیه کې افغان سوداګر یاست هلته کاروبار کوي په ټوله کې سوداګر او هغه کسان چې هلته په د کار په ویزو باندې د هیواد تزیو کار کوي هغه د کوم یو کاندید طرفدار دي چې هغه وخت ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو او محترم ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بالکل د افغانستان سره خصوصا د تجارت او بزنس برخه کې ترکیه سره خو تجارت روان دي د صادراتو برخه کې هم او د وارداتو برخه کې هم او الته مشت په څوک سم افغانان دي یو هغه افغانان دي چې هغه الته پاسپورتونه غسي اولته د 1699 تقریبا 2 کلونو الته مشتي الته ژوند لري اولته سرمایه گذاری کړي دا خپل د تابعیت غسي دویم هغه لکه مخکې چې ورور عبدالرحیم زی سه باغیم په باسو کو چې قاچاقي خلک تل اولته کار کوي او دریم تجارتی مسائل دي چې دا غسر اړي کې لري او د ترکی سره کاروبار لري په دری وړو برخو کې اکثر افغانان چلته یا د نور ملکونو نه لکه د دوبۍ نه سعودي نه د جرمني نه لندن نه روسي نه اوس افغانان راځي په ترکیه کې هلته خپل سرمایه گذاري کوي او پاسپورتونه اخلي چې د غوی د اولاد لپاره یا د ژوند د پتیرولو لپاره هلته دوی لپاره اوس زمينه برابر شوی او په نور نړۍ نه خوشاله دي دا هم مالته وو سپورې خلک راځي د دوی هغه کم د دواړو کاندیدانو مسایل چې د دوی هدف څو په کمپاین کې او د کمپاین د هغه مشن څو نو دواړو ډیر تفاوت لرو. اردوغان د خپل اقتصادي حمایت پالیسي په خاطر باندې خصوصا چې باید سرمایداران ترکیه ته راشي او په دغه ملک کې سرمایه گذاري وکړي، چې تقریبا مخکې 2.5 لک ډالر چې باید پاسپورټ یې اخیستی و، او اوس تقریبا 4 لک تر 5 لک پورې ورسېدل چې 500,000 ډالر باید سرمایه گذاري وکړي، هغه ته باید پاسپورټ ورکړ شي. نو هغه کې خلکو سرمایه گذاري کوله، او ډیرو خلکو سرمایه گذاري وکړه، پاسپورټونه واغسي، پیسې راوړي ترکیه ته. د دې مقابل چې هغه کمال غلو او هغه ځکه په هر کمپین کې که یو نفر یو نظر ورکوي او د ده په خوا کې بل نفر مجبور دی چې د هغې هغه منفي او بعضې بحثونه وکړي تر څو د خلکو رایې لاسته راوړي، نو هغې مطلق دغه د مهاجرت او د دغه بعضې د خلکو چې هلته لکه مخکې چې خبره پرې وشوله چې د ترکیې د خلکو د کار ځای لکه سوریه د افغانستان یا د نورو خلکو نیولی و چې دا به بیرته واپس لیږي، او دې باندې جدي یعنی تر دې پورې چې مهاجرینو ته یا خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی هلته کار کوي هغوی ته جواب ورکړی و، او مطلق دې باندې دوی ته اختار ورکوو چې تاسو به بیرته لیږو. نو دواړو تفاوت و. د افغانستان اکثره خلک چې په هغې ځای کې مخکې هم جلسې وي، په هغې وخت کې زالته ومه چې د اکثره د سیاسي او د دوی د نمایندګانو سره لیدل، ټول افغانان دې ته علاقمند و چې اردوغان راشي او دوی باندې خوشحاله و، او د دبل د مخالف د هغې سخته پالیسي وو او غوښتلې او د مرام ده چې باید راوځي. نو هغې ته بیخي تقریبا په سلو کې شاید 1% خلک هغې ته د هغې ملاتړ یې کولې، ټولو د دوی ملاتړ کوو. خو زه بیا هم وایم چې دومره به دیرې وخت نه وي چې سړی وویرېږي او چې مشکلات ایجاد کړي د افغانانو دپاره، ځکه دا د انتخاباتو پالیسیانې دي، بیا قانونونه هلته جوړ شوي دي، بیا قانون تغییر چې خوري دا وخت و زمان نیسي. ولې په انتخاباتو کمپینونو کې مجبور مثبت و منفي اوسي، نو په دې لحاظ د دواړو د مهاجرو په لحاظ باندې یا د دوی دپاره منفي او مثبت هغه پیامونه یې لرل چې دې کې بعضې خلکو تشویش لرو.
صفای صاحب، که دا م راته وایي تاسې کاروبار کوئ په ټولو کې، هغه افغانان چې ترکیې سره د تجارت په برخه کې دوی هلته صادرات لري یا واردات ونه لري، دوی څومره سرمایه ګزاریانې کړي دي؟ او ستاسې په ان باندې که چېرته یو څوک وغواړي له افغانستانه بهر سرمایه ګزاري وکړي، یا ترکیه مناسب ځای ده؟
په نړۍ کې څو حالات دي. افغانان په دوه برخو کې چې هلته د ژوند کولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې دي، ځکه په ډېره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته مخکې ویل چې هم پاسپورټ ورکوي، بل دا ده چې هلته تقریبا د اسلام چې موږ د افغانان ټول مسلمانان دي، د اسلامي له نظره هلته د هغوی دپاره د مسجد و د تعلیم و د هر څه سهولتونه شته دی. اکثره زمونږ هم د دوبۍ کې چې دوستان و هلته ډېر د دوی ژوند چې وي یا د دوی کورنۍ چې وي هغه د مشکلاتو سره اخته وي، په سعودي کې وي د مشکلاتو سره اخته وي، هغوی راغلی. اکثره فامیلونه په لندن یا په نورو ځایونو کې چې موږ کېناستلو، دوی راتلل په ترکیه ته هلته سرمایه ګذاري کوله او د پاسپورټونو په خاطر باندې چې هلته په مشکلاتو سره اخته و، روسیه کې بعضې ملکونو کې دوی د مشکلاتو سره اخته و چې راتلل. دا د ژوند دپاره یو سهولت ځای و، تجارتي اموالو دپاره د
افغانستان یو وجه چې کېدای شي پاینده کې یا دا چې دغه قیمت چې مخکې تاسو یادونه وکړه شاید په دې اندازه باندې سرمایه ګذاري وشي چې 4.5 لک ډالر مو یاد کړل، فکر نه کوئ چې دا که چېرته همدغسې خلک را روان وي، نه یوازې افغانان، دغه قیمت به نور هم لوړیږي او غوښتنه به کېږي چې ډېرې پیسو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې خلک پاسپورټ ترلاسه کړي یا اقامه؟
پاسپورټ د پاره تقریبا 2.5 لک ډالر دوی ولیدل چې ډېر زیاتره غاربانو د نورو ملکونو خلکو او د ترکیه ته دوی غوښتل چې هلته د دوی هغه خپله شناختي کارت یا پاسپورټ واخلي او دوی هلته میشت شي. نو په دې لحاظ باندې دوی پوه شول چې د دوی مارکیټ تیز شو، نو دوی دا واخیسته 4.5 لک ته ورسوه. نو د آینده لپاره شاید بیا هم زه فکر کوم، یو خو د افغانستان ډیر زیات خلک هلته لاړه، که موږ هلته وګورو نو په 2022 کال کې دوی چې کومه خپل هغه د سرمایه ګذاري اعلان کړی و، په څلورمه درجه کې افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې وه. فلحال په افغانستان کې زه فکر کوم چې یو څه امنیت دی، نو په دې لحاظ باندې نوي خلک اکثره نه ځي. او یا هغه مخکې چې سیاسون وتل د افغانستان نه یا زمونږ تجاران چې بیرامنی و په افغانستان کې دا وتل، نو دا تقریبا یو څه حالات د افغانستان د خلکو دپاره سرمایه‌گذاری دپاره هلته اوس سرمایه‌گذاری نه کوي. ولې نور د نړۍ کاربان دي یا نور خلک دي هغوی راځي ترکیه کې سرمایه‌گذاری کوي چې دوی هغه خپل مارکیټنګ په خاطر باندې خپل د پاسپورټ او د خپل د سرمایه‌گذاری دپاره هغه مقدار پورته کړه چې 3.5 لک ته ورسوه. یعنی دا بیا هم کېدلی شي، ځکه یوازې افغانان نه دي په هغه ځای کې، نړۍ خلک راځي، هغوی کوم سهولتونه چې ورکړي دي او کوم د دوی دپاره امتیازات او امکانات برابر دي، نو هغوی راځي هلته سرمایه ګذاري کې شاید پورته شي. ولې که دا بل د مخالف د اردوغان چې دا د اردوغان د نظام دا یو قانون جوړ کړی او دا یو پالیسي جوړه کړې وه، که مخالف د دوی راشي شاید دا مطلق بند شي، لکه نورو نړۍ کې بعض ذهنو کې دوی ته پاسپورټونه ور نه کړ شي یا په کم چې ورکړ شي په هغې تجزیې نظر وشي یا نور مسایل. نو دغه څو مسایل دی، په دې باندې نو ګورو چې نوي انتخابات چې دواړه جانبه دوی دوه کسان دوی اردوغان او خپله کمال اوغلو دا دواړه به مقابلې ته راوځي، نو چې کوم یو به هغه برلاسه کېږي او هغه به ریاست جمهوري چوکۍ ګټي او هلته به بیا د خپل قانون مطابق به څه کوي د خلکو سره، نو دا د دوی پورې تعلق لري. ځکه دوی په هر دنیا کې خصوصا بعضې قانونه دي چې هغوی د خپل ملک د ګټو په خاطر باندې زر تر زره تغییر ورکوي چې ګټې د دوی په کم برخه کې دي، نو کېدای شي تغییر ورکوي.
مدنه من صفای صاحب کور ودان زموږ بل قدرمن میلما شکیب صفای د همر سره وصل دی. شکیب صفای تاسو ته مخراغلاس وایم چې د بل صفای سره اساس نوم رنګډ ور نشي. تاسو راته وای په ترکیه کې چې د کوم انتخابات دی خپل شخصا ته د کوم کاندید طرفدار یو کداوري دونکو ته وای چې څومره وخت کېږي چې تاسو په ترکیه کې میشت یاست، هلته درس وایي که همداسې د کار لپاره تللی؟
سیال خور، په لومړی کې تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. خپل احمد شکیب صافیم د استنبول له ښاره څلور په 2018 کال کې ترکیه هېواد ته د تعلیم په خاطر راغلی یم او له هغه ځای نه مې خپل زده کړې شروع کړې. تر دې مهاله په ترکیه کې یم او تر اوسه مې تعلیمي دوره د ماسترۍ برنامه کې ده. خپله د داسې خاصه پارټي نشته دی چې زه د هغې د هو کوم، ځکه چې یوازینی اردوغان دی په عموم کې اردوغان ته ټول خارجیان لکه خوشحال دي او پالیسي هم ټوله په همدغه شي باندې خارجیانو په دغو باندې ولاړه ده. یعنې عموما په دې شپو ورځو کې لکه د مخالف ټیم هم په همدې پالیسۍ باندې کار روان دی، یو منع کوي او بل چې دی وخت ورته ورکوي، یعنې خارجیان قبول کړي. نو بیا خارجیانو کې هم داسې خارجیان شته دی سیال خور چې مثلا څه د کار دپاره راغلي دي او څه سرمایه ګذاري یعنې د هغو د ژوند کول دپاره راغلي دي او څه خارجان دي چې قاچاق له دې لارې اروپایي هیوادونو ته تیریږي.
صفای زه تاسو په پانتونونو کې هستې، هلته د خپل ترکان په ټوله کې عام خلګي دا چې د سیاسي نظر دا ده چې اردوغان وایي چې پاتې دي شي یا پالیسیان یو څه نرم دي یو په مخالف لوري کې، بیا کمال اوغلو تاکید لري چې نه مهاجر د هیواد نشړي. عام خلګي څه وایي؟ تاسو د عام خلکو سره مخامخ یاست، دوی د مهاجرو په اړه په ځانګړي ډول د افغانانو په اړه څه نظر لري؟
سیال خور، مخکې له انتخاباتو تقریبا یو دوه هفتې مخکې لکه ټولو سیاسي پارټیو نه یو یو کاندید درلودو په انتخاباتو کې، ترکیې په انتخاباتو کې، نو خبره ټوله په خارجیانو باندې راټوله شوله. نو د هغې له ډلې بیا چې دی تقریبا درې نفر فعلا درې یا څلور نفر چې دي انتخاباتو کاندیدان شول، هغه هم په دې اساس باندې کاندیدان شول چې یو چې دي دغه درې نفر مخالف ټیمونه، درې نفر د اردوغان مخالف ټیمونه، دغه درې ټیمونه چې دا ټول غواړي چې خارجیان دي د ترکیې له هېواده بهر شي. یعنی هغه خارجیان چې مثلا د سوریا او د افغانستان خارجیان دي، د پاکستان خارجیان دي، یعنی هغه د غریبو هېوادونو خارجیان دي، غواړي چې دا خلک د ترکیې له خاورې بهر شي. یعنی د دې په وجه باندې په ترکیه کې کارونه ختم شوي دي. داسې زه په خپله په مرمره پوهنتون کې درس وایم، یعنی تقریبا تر ټولو زیاتره 13 ورځې ارزیابي شوې وه، یعنی مخالف ټیم تقریبا تر ټولو زیاتې رایې واخیستلې زموږ په پوهنتون کې، چې یعنی دا سړی دي شي کمال کلشتردار ولودي شي. نو د اردوغان پالیسي چې ته پاګه په دی ولاړله چې د سوریا او افغانستان خلک چې دي دا د افغانستان د ترکیې نه د باندې کوم یوازې او یوازې چې کمال ولو کمال کلچر ولو چې دا غواړي چې خارجیان وباسي، په دې خاطر باندې ټول سیاسي پارټیان چې دا راټول شي سره یو ځای شي. تقریبا د دینه یو دوه مشت مخې د انتخاباتو نه دی وسره راټول شو یو میز جوړ کوم خالد ټیم د اردوغان لپاره چې مثلا خارجیان دی ووزي.
استاسو په نظر علاوه د دین چې دوی اکوي چې دوی د ترکانو کارونه اخیستي دي په ټوله کې افغانان یوازې په ترکیه کې نه که په هر بهرني هیواد کې ژوند کوي دوی ډیر عادي کارونه کوي او داسې کارونه نه دي چې هغه ادارې وي یا په لوړو پوسټونو باندې سیاسي وظیفې وي یا نورې اداري کارونه وي ولې دوی دغه کارونه نه غواړي چې افغانانو ته وسپاري یا په ټوله کې مهاجرو ته وسپاري
سیال خور د اقتصاد د نظر چې د پیلن په ترکیه کې چې د انفلیشن ریټ ډیر په لوړه سطح باندې جګ شوی دی یعنی ټول ترکان عموما د دینه شکایت کوي مسله د انفلیشن ریټ دی یعنی انفلیشن ریټ دا خو دیو دا فکر کوي ترکان دا فکر کوي چې لازم کارونه چې کوم دي د افغانانو یعنی خارجيانو په لاس کې اخیستي دي او دیو لګي کارونه کوي او بل مهمه خبره دا ده دیو دا فکر کوي چې کوم مثلا دلته چې د اصغری اجرت ورته وي په دې اصغری اجرت کې مثلا اتزره نیزره لري چې دی دا ترکانو ته وي چې په دې باندې زمنګ غمیاشتنی اې چې دی دې باندې زمنګ خپل کارونه نش سره ترسول یعنی په دې کې کور کرا یا د برق بل او داشن دا چې موږ ورکو دا پیسې ټول په دې مصرف باندې دي یعنی موږ نشو کولای چې دی او چکر د پاره په دې پیسو باندې باندې لاشو او افغانان خو یعنی دا کار خبره چې افغانان مثلا مجبور دي مسولیت تر خپل فامیل نو ساتي خپل اتنین سره لیرو باندې دی او کوي چې خپل فامیلونه ورس سره ترسوي او ترکان په مقابل کې وای چې نه زمنګ دا ماشونه دي چې کدا ماشونه د نجی کې نو من کار نه کو او چې کار نه کوي نو بیا دا څه وای چې خارجيان دی وزي هغه ولوم کار خپل لاس راوړی دی موږ نه خپل کار اخیستل چې چیرته افغانان نو سي په ترکیه کې یا سوریه یا نو سي نو زمنګ دا کار کم فابریکو خ نفر چې دی کار کوم چې تجارتان چې دی مجبور دي چې زمنګ دا کم چې د ماشتنۍ کار کو دغه ماشونه موږ تلوړ کی چې چیرته لوړ نه کی نو مجبور چې افغانان ته کار وکړي اوس دا ډیر چې په خپل د باندې وزم په خارج کې د کار د اعلان لپاره نفر وړي دلته کار د پر څو کار نه کوي ولی ترکان په دې کار نه کوي چې دغه ماشونه موږ خپل دغه نشو پوره کولای یعنی از موږ خواهشات از موږ غلطي وي چې دا ماشونه نشو پوره کول خو افغانان بیچاره ګان خو مجبور دي نو کولای شي چې مثلا دغه ماشونه باندې دلته کار وکړي یعنی سهار ماخام ټول هم دغه فابریکو کې ورسره اوسېږي هم دلته ورسره کار کوي یعنی په دې خاطر باندې غواړي چې مثلا خارجيان یعنی د ترکیه نه بهر شي
تېره مدنه کورودان صفای صاحب تاسو ته ورس راو ګرځو عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم صفای صاحب بشاره وکړه چې تاسو مخ کې خپل په خبرو کې ویل شي افغانان ډیر د کارونه کوي په کم ماش باندې او هغه څه باندې چې ترکان کار کوي دوی کمې پیسې غواړي بیا تجاران په ټوله کې د خوشاله وي چې یا دکانداران چې په کم ماش باندې کارګر ونیسي ډیر کار ورته وکړي ترکان عموما د دې کار مخالف دي څه فکر کوي هغه چې لوی تجارتونه د هیواد تراوړي لوی کاروبارونه د هیواد تراوړي که افغان وي که هر څوک وي ولې دا غوي مخالفت نه کوي چې دغه د عادي کارګرو مخالفت کوي
ډېره مینه زبر په سر کې راسمه دلته د ترکانو په اړه کې به تاسو جواب سوال ته به تراوزم دلته ترکانو ته واکند زیات کړنه مخې صافي سره ورته هم اشاره وکړه خو دوی دا سه راحت غوړي ارسه دا سه راحت ډوړي دلته غوړي تر ترک ځوانان نو یانه دوی لپاره کارونه ستدي خو دوی خپل نه غوړي کارونه کې دا صراحت را غسیو دي راځم تاسو پښتنه تا دلته زیاتره تجارانو سره سرمایه گزاري کړو ول په ډېر غټ صفه باندې موږ د تولې د اتوام ورېدل دوی هم د ترکیه دولت څخه په اخر کې راضي نه دي ځکه چې مختلفه مالیه ترې نه واخلې کارونه ورته لکسنا سوزن ډولې ول د یو ترک په حساب باید پنځه کاریګر هاته ورکه دکان کوم څو د خلاصوي نو باید پنځه ترک کاریګر ولې ځان سره نو دا چې لاتونه د دې سبب وګرځیدل چې بعض زیاتره تجارت د دې څخه د ترکیې دولت د پالیسي څخه لګ ناراض ول خوښ نه ول بعض تجارانو حتی خپل کارونه دلته بیرته ودرول سرمایه بیرته وباسلې اروپا خو ته په کشف کې نن سبا خو ته ځي او بعض خلک به تلاړ د دوبای خواته نو دا چې انګره کېدل وای کېدې چې ترکیه استانبول بل خصوص په صورتونو کلو کې د دوبای ځای ونیسي خو زه سې څومره ګورم کېدې چې به تا هغه خواني حالت لک سو ګرځي ګل روان ده نو په ډیر غټ هسته هم باندې هم د کوم تجارت سره مګزارې کړو خو خ نه درنه د ترکیه د دولت پالیسي اوس خو زیاده سه مختلفه مالی اخلي په دې وجه
کدام راتوې عبدالرحیم زه سپتاسي الته کلونه کیږي ژوند کوي په پانتون کې مدرس ویلې دي په ټوله کې د ځوانانو یادونه مو وکړه څه فکر کوي هغه افغان ځوانان چې هلته په کم ماش باندې کار کوي د هغه ترکی ځوانانو سره چې هغه نه غواړي په کم ماش کار وکړي یا ساسي چې مخکې اشاره وکړه شدوی راحت طلب دي څه توپیر ده د دوی د ژوند سطح نه علاوه چې افغانان غریب دي او دوی یو څه د ژوند سطح ښه ده، د دین نور څه داسې توپیرونه شته چې د غزوانان عادي کار ته نه ورکی؟
دلته ترکان خو زیاتره وخت په دې فکر کې متاسفانه ول زمونږ افغانان زیاتره دلته په ترکیه کې کوم میشي تاسو په مفکر ته اشاره وکړه، دغه عادي کارونه ډېر زیات کوي لکه رستورانتونو کې ګارسونی ده یا نور داسې کارونه دي، داسې په ډېره جګه سطحه باندې کارونه متاسفانه دلته نشته او کوي هم هغوی ته اولویت دا وي چې ولې باید ترک وي که ترک نه وي، د ترک په څنګ کې هغه خارجیان چې د ترکیه تابعیت لري هغوی او هغې نه بعد بیا ډېرو کمو خلکو ته کامې چې ولري هغوی ته چانس ورکول کېږي. خو د ترکیې ځوانان سکوندي دوی داسې توقعات ډېر جګ دي، دوی توقع ډېر جګ لري او دوی غواړي چې په ډېر جګو ماشومو سره دلته کار وکړي. نن سبا موږ د دې شاهدان یو، خپله ترکیې ځوانان په دغه اخرو میاشتو کې ډېر زیات اروپا ته کډوال شول، حتی لاړل مکسیکو ته، مکسیکو نه وروسته یو نیم داسې سوه ځوانان د ترکیه امریکا ته په کاچاک لاره واوښتل، د ترکیه د کارونو څخه هلته بېزاره ول. نو یو ډېر سخت هغه چې کوم دلته توقع چې دوی لري هغه دا داسې جیګ ماش توقع لري په عین وخت کې، یعنې بیرته مصرف د دوی ډېر زیات کېږي. دغه هغه علت ډېر زیات متوجه یم، دا علت و.
مننه کوره ودان عبدالرحیم زی صاحب. عبدالجبار صافی ته براشو. صافی صاحب که تاسو راته وایي په دې برخه کې څومره اړتیا ده د یو هیواد لپاره چې هغه کارګر ولري، مثلا ګارسون ده په رستورانت کې ورته اړتیا ده، یا هغوی چې په فابریکو کې درانه کارونه کوي. که موږ مهاجرینو ته وګورو، عموما که هغه د جنګ ځپلو هیوادونو مهاجرین دي که هغوی هر ځای ته تللي دي، دغه کارونه چې دغه هیواد وګړي هتانه کوي دوی یې ترسره کوي. که چیرته یو هیواد پریکړه وکړي که هغه ترکیه وي کار هیواد وي، چې داسې کارګر چې هغوی عادي کارونه کوي له هیواده یې په ټوله کې وباسي، څومره به دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي؟
خورجان ستاسو جواب ته زه راځم، خو مخکې د دې نه یو بل چې د دواړو کاندیدانو په کمپینونو کې د هغوی یو پیام و چې خپله دغه کمال اوغلو چې ته به بیان ورکوو چې آیا تاسو هغه ملکونو نه خلک دلته ترکیه ته را دعوت کړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې هغه د ترکیه نه په اقتصادي برخه کې هغه وروسته پاتې شوي دي، ولې تاسو د امریکا خلک نه دعوتوئ، ولې نه ځای نه ورکوئ، ولې د اروپا خلکو ته نه ورکوئ، ډېر په دې باندې بحثونه شوي دي. نو خپله د اردوغان به بیا دا خبره کوله چې هغه ملک خلک ستاسو دې ملک ته نه راځي چې ترکیه ته راشي، هغه خپله ویسا ژوند لري، هغه خپله هلته برنامې لري، هغوی د اقتصادي لحاظه ډېر مخکې دي، نو هغه ته راولي دلته په دې ځای کې په ترکیه کې. نو موږ دپاره دا دواړو یو بحث او یو بل ته به جواب و. لازم د کارګرانو په برخه کې لکه څنګه چې ورونو ویلې، هر مملکت ځان دپاره تخنیکي مسلکي تعلیم یافته او هغه کارګران لري. د ترکیه کارګرانو سطحه د افغاني یا د سوریې یا د پاکستانی یا د نورو هغه ملکونو چې ترکیه کې کار کوي یا قانوني تللي یا غیر قانوني تللي، د هغوی سطحه د تعلیمي ډیره لوړه ده. نو هغه تخنیکي او مسلکي خلک دي، نو دلته به هغوی غواړي چې د هغوی معاش باید تقریبا چې زه حساب وکړم باید زر دوه زره درې زره څلور زره ډالر وسي تقریبا د هرې میاشتې هغوی غوښتنه ده. دا بیا د سوریه خلک چې ډېر راغلي دي ترکیه کې میشتي، د افغانان تللي، د پاکستان خلک راغلي، د بعضې نورو ملکونو خلک هلته د کارګري کوي چې دوی تقریبا $500 باندې هم خپل ژوند تیری او خپل د کار زمینه برابرې. دوی هغه سطحه د عوایدو یا د ملک په سطحه باندې په ترکیه کې $500-$600 ډېر شه دی، ولې په دې ملک کې ورته دومره پیسې نه ورکول کېږي. نو همدا دی چې دوی هلته هر کار کوي. زه یو خبره باید دا هم یاده کړم، تقریبا دوه میاشتې مخکې په ترکیه کې یو ځای کې مونږ ناستو په استنبول کې مېلمانه وو چې یو ځوان افغان راغه او هغه ویل چې هغه افغانان چې دلته راځي زه په کارخانو کې دوی ته کار ورکوم، او دوی تقریبا 200-250 کسان متماده کار زمينه برابر کړو او د رهبری کوم، د هر کارخانه چې کارګر په کار زو ورکوم او دوی سره مرسته کوم. نو بیا ته ما پښتنه وکړه چې آیا ته دغه خلک د افغانان په کومو برخو کې ورکه؟ نو اکثره خلک لکه مخکې چې ورونه ویل، یا په صفائی کې، یا په اشپزخانه کې، یا په میز چوکۍ صفا کولو کې په دغه برخو کې چوکیدارې بعضې مسایلو کې دوی کار کوو چې د دوی هغه علمي او یا تخنیکي او مسلکي کارګر نه و. نو دې نه ما غوښتنه دا وکړله چې تاسو باید چې هر افغان راځي دا کارونو کې کوشش وکړي ورنه کې هغه تخنیکي مسلکي په برخه کې دوی ورکوي چې آینده دپاره که افغانستان کې ضرورت شي یا د دې ځای نه بیرته ډیپورټ کیږي یا بیرته ځي هلته افغانستان کې تغییر راځي یا د سرمایه ګزاري او د صنعت په برخه کې په ډیرو برخو کې دا باید تخنیکي او مسلکي شخص وي. دا باید دادي نه وي چې چا کېده او ډوډۍ پخه کړه او ډوډۍ کېده او میز صفا کړه او دروازه کې ودرېږه او چاته ښه راغلاس وایي. دغه پرېږدي د افغانانو دا تخنیکي او مسلکي کارګران د دنه جوړ کړي. نو همدغه مسایل دي چې زمونږ افغانان چې هلته لاړ شي په ډېره کمه پیسو باندې او عادي کارونه کوي.
نو فکر کوي چې افغانان بیا هغه کسان چې په قشقي لارو باندې د هېوادونو ته ورځي دوی داسې تخنیکي او مسلکي کارونو ته ونیسي؟
زه فکر کوم ما ولیدل چې په غیزه کې ډیر دوستانو چې د خیاطۍ برخه کې ډیر عادي کار شروع کړی اوس بستس 50-60 کسان د هغه د لاس لاندې کار کوو په نور ماشینریو کې. دلته اوس افغانستان ته کله راشي ګورو یا په هغه ځای کې په ترکیه کې ګورو چې هغه د یو بعضې کمپنۍ نه مونږ مالونه اخلو اول ته پوښتنه کوو افغان در سره شته مونږ ته ښیي په هغه ځای کې چې دا څو کس افغانان دي. یعنې که افغانانو ته دغه سهولت او دغه په برخه کې دوی ته مسؤلیت ورکړ شي هغوی زر ته زره ځان رسي په هغه ځای کې ځکه دوی باشهامته خلک دي او دوی مطلق ځان رسي. ولې په افغانستان نه چې کله ځینو په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي کارګران دوی نه دي جوړ شوي هغه تعلیم یافته خلک چې دي شاید هغه اروپا ته لاړ شي یا نورو ته او هغوی اسناد جوړ کړي. ولې زمونږ زیاته کچه چې په زه چې څومره فکر کوم زمونږ په سلو کې د کارګر چې دي 80% 40% به تعلیم یافته وسي هغه به مسلکي لحاظ وي او 80% چې زمونږ دي هغه به مسلک دي به تعلیم دي تعلیم پوره کړی نه دی او خصوصا همدغه شاخه او دغه ساده او عادي کارونه کوي. نو دغه تقریبا د چلته دوی لپاره د کار زمينه برابرېږي او دوی هلته کار کوي د عادي برخو کې. بل خبر تاسو کړی د اقتصادي لحاظ نه زه فکر کوم چې اوس یو په دنیا کې کمپټیشن را روان دی چې د قیمتونو برخه ده د کرنسۍ ساتلو برخه ده د صادراتو وارداتو برخه ده. ترکیه هم د خپل دا څومره شرکتونه چې دوی سره موږ چې څومره ګورو ټکسونه زیات دي او تقریبا غواړي او همدغه عوامل دي چې د عادي خلکو ته دوی د کار زمینه ورکوي یا مهاجرین ته د کار ورکوي. نو همدا ده چې دوی کاسټونه بیا ډېر لوړ ځي نشي کولای چې بیا د نورو دنیا یا د چین سره یا د نورو سره د دوی منظم رقابت وکړي ځکه دوی د صادراتو طرف ته ځي او د خپل ملک دپاره. نو دغه عوامل دي چې که چېرته دوی ټول کارګران تخنیکي مسلکي او خصوصا په لوړ معاش باندې دوی ونیسي د دوی دغه پروډکټ یا دغه تولید مصارف پورته کیږي نو بیا خلک ته بل طرف ته یا چین ته یا هند ته نور ملکونو ته مخه کوي او دوی تولید بیا پات کیږي دوی باندې تاثیر کوي.
یعنی په ټوله کې صفای صاحب ستاسو نظر دا ده که چېرته په یو هیواد کې مهاجر وي یا دا چې یو هیواد مهاجر مني یو علت یې دا ده چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ په بازار کې هغه تعادل چې د قیمتونو د هغه وساتي او هغه کسان چې په لوړه کچه باندې مسلکي زده کړې نه لري په لږو پیسو باندې ورته ډېر کار وکړي.
بالکل زه چې څومره په نورو ملکونو کې هم ما دغه باندې یو څه ریسرچ کړی دی چې افغانستان څومره خلک هغه زی یا آسیا طرف ته او بخی جنوبی روسیا طرف ته یا د اروپا طرف ته لندن پورې تر امریکا پورې یا تر نورو برخو ډیر کمه فیصدی ده چې هغوی تعلیم لري او یا په دفاترو کې په بانکونو کې او په نورو ځایونو کې هغوی کار کوي. نور چې ټول په عادي برخو کې دوی کارونه کوي دوی ته خلک د ملکونو هم ضرورت لري دوی مفت دا نه غواړي چې دوی افغانانو باندې زړه خوږیږي یا په کارګرانو زړه خوږیږي او دوی ته کار ورکوي. د دوی هلته ضرورت دی چې په هغه کارونو کې چې هلته یو اروپایي کار نه کوي هلته یو امریکایي کار نه کوي هلته یو لندنی کار نه کوي نو هغه کارونو کې دغه خلک چې د دې ځای نه ورغلي دي او هغوی ته اسناد ورکوي او په هغه کارونو کې د دوی نه چې هغه شاقه دي او هغه عادي کارونه دي په هغه کې د دوی خلکو نه کار اخلي او د مزدورو په شکل باندې هلته استعمالیږي او د فابریکو کې یا په دفاترو کې یا په نورو ځایونو کې دوی نه استفاده کوي.
ډېرې مننه کورودان صفای صاحب. اوس به شکیب صفی ته ورشو که تاسو راته ووایئ په پانتون کې یاستئ څومره هغه افغانان هغه چې کلونه کېږي هلته ژوند کوي او هلته پانتونونه ویلي دي یا دا چې اقامې لري یا پاسپورټونه لري، د دوی د ژوند او د امکاناتو ترمنځ او د ترکانو د ژوند او امکاناتو ترمنځ توپیر ده؟
توپیر داسې دی سیال خور چې د ترکیې اقامه او لکه پاسپورت یې جدا خبره ده، خو دغه یې موږ غونده چې محصلین چې کوم یو دي څوک چې اقامې لري، یعنی د هغې او د افغانستان نه د راغلي قاچاقیانو ترمنځ یوازینی فرق دا دی چې موږ یوازې کولی شو چې یو څو قانوني شیان مثلا د بانک کارت واخلو، ډاکټر ته ولاړ شو په قانوني ډول باندې، او لکه اجازه ولرو چې یو ځینه بل ځای ته لاړ شو. نورم خاص داسې خاص توپیر د قاچاقیانو سره نور دغه افغانانو ته چې کوم چا دلته اقامې ورکړي نور خاص داسې دغونه لري، ځکه د کار کولو اجازه موږ نه لرو، او قاچاقي په ډول باندې چې کار کوي نو کارونه بیا لکه د عبدالرنګزي صاحب باندې کې وای چې وای چې مثلا په هوټل کې کار دی، په رستورانت کې کار مثلا کول دي، په بل میز پاکول او په دغه ګوینلیک یعنی سیکورټي دا کول دي. نو دې نه بغیر ډېر داسې دولتي کارونه او په یو شرکت کې چې لکه وظیفه واخلي، په شخصي شرکتونو کې مثلا، په دغه کې موږ ته داسې خاص دغونه راکوي، ځکه هغې دپاره قانوني اجازه په کار ده، د قانوني اجازې دپاره نو د دې بیمه په کار ده، او ځکه بیمه او دا شیان چې دی تاسو ته مثلا یو خارجي ته کوي نو دا تر ډېره زیات مصرف لري، نو هغې نه چې دی بیا خپل یعنی ترکان نیسي په دې خاطر باندې یعنی اقامې والا سره دومره خاص دغونه کوي. او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او پاسپورټونه لري زیاتره د ترکیې ژبې له مشکلاتو سره مخ دي، یعنی تر څو چې زه پیژنم زیاتره مثلا سرمایه ګذاري کړله خو د کار کول لپاره لګیا دي، خو بیا هم دومره دی چې هغه په خارجي تجارت باندې بوخت دي، یعنی داخل ترکیه کې داسې خاص کاروبار نشي کولای ځکه مشکلات ترکیې ژبه ده. یو هغه افغانان دي چې مثلا دلته دوکانونه جوړ کړي، نو هغه دوکانونه داسې یو نیم خاص افغان جوړ کړي، یعنی ډېر افغانان دلته داسې دغونه نه کړي، نو تر ټولو زیاتره افغانان چې کوم یو دلته راغلي او پاسپورټونه لري یا په خارجي تجارت باندې ترکیې نه مصروف دي، داخل د ترکیه کې کار نه کوي، او یا چې دغه دوکان لري او بل چې دی کوم لکه موږ ونه کې دغه محصلین چې اقامې لرو، نو دا بیا په غیر قانوني ډول باندې بیا په یو هوټل یا یو رستورانت یا په یو بل دوکان کې داسې کار کوو، یعنی خاص دولت له خوانه موږ ته داسې په اسانه اجازه نه راکول کیږي چې موږ کار وکړو.
صفای صاحب کدام راته وایي د مهاجرینو یو بله مسله چې موږ نه پاتې نشي، کله چې مهاجر یو کډوال دی یو هیواد نه بل هیواد ته ځي، زیاتره وخت داسې کیږي چې دغه نسلونه سره شریکیږي. څومره افغانان توانېدلی دي چې د ترکانو سره داسې ژوند شریک کړي؟ آیا داسې څوک شته په افغانانو کې چې هغوی ترکانو سره واده کړی وي او همالته هغوی سره ترکي شوی وي؟
سیال خور، اول خو درته وایم چې ډیره زیاته مشکله ده، او بل دا یوازې هغه افغانان کوي شي چې مثلا لکه یو اول محصلینو سي، او بل تقریبا کم تر کمه په ترکیه کې شپږ یو کال تیر کړی چې یو نفر سره ډیر شناخت لري، ودی پیژني، ناس تفاصله دی پیژني، ځکه زب زیاتره وخت دا چې د ویډیوګانو سره مخامخ کیږم، لکه په افغانستان کې چې مثلا یوټیوب چینلونه لري، دغه ترکان هم دغه یوټیوب چینلونه لري، او دا یعنی ډیر داسې واقع سره مثلا ترکان چې عموما د خارجيانو د اخلاقي فساد په دغو کې ډیر شکایت کوي چې مثلا د دې کلتور داسې دی، داسې کوي، داسې کوي، یعنی باور وکړي چې دا خبرې په افغانانو کې یعنی ډیر سخته ده، خو کله کله داسې ډیر د مایوسۍ دا وره شي چې ولې په افغانانو باندې داسې تور تړل کیږي، یعنی په دې باندې ډیر خفه کیږم. افغانان شته دي، ډیر زیاتره دوستان مې شته دي چې هغې ودونه کړي، خو هغې هم داسې ودونه کړي چې ډیر وخت یعنی په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړی دی، او بعد د هغې نه ترکیانو جنکیانو سره یودونه کړی، او دلته ترکان شي پاسپورټونه اخیستي، او زیاتره داسې افغانان هم شته دي چې مثلا ودونه یې کړي خو ترکي پاسپورټونه یې نه اخیستي، ځکه د دې ترکي پاسپورټ اخیستو لپاره د واده کولو یو شرط دا دی چې حد اقل باید درې کاله ته واده وکړي، هغه نه بعد چې ستا ماشوم وشي، ماشوم نه بعد باید تا ته د یو پاسپورټ درکړي، یعنی مخکې له مخکې نه چې ستا ماشوم نه وشي نه شي کولی چې دی تا ته تاسو پاسپورټ درکړي.
ډېره مننه صفای صاحب. عبدالرحمزه صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي په ټوله کې د پیو هیواد کې له هر ډول مهاجر چې وي، کډوال چې وي، هغه نه د هغه هیواد خلکو یو ډول حسادت وي ورسره، یو ډول کینه کوي، یو ډول کینه ورسره پالي، ولې دغه ډول تفاوتونه رامنځته کیږي؟ ولې د دوو فرهنګونو خلک زر یو بل نشي منلی؟
دلته خو د دې منګه دا تجربه کړې دي، او په خپل مصر داسې واقعا په انکارا کې هم
دلته تر ډیره هده پورې دا خلک کوي تضاد یا حسادت کله هغه نفر داسې خپل ځان داسې لوړ مقام کې ونه ګوري یا د نورو خلکو نه داسې ځان ټیټو ګڼي. لکه دلته موږ چې کله په دلته میترو کې یا اتوبوس کې چېرته ځو راځو نو تر ډیره هده پورې متاسفانه مونږ نشو کولای چې په خپلو ژبو کې دوستانو سره حتی وغږېږو په پښتو یا فارسي. نو دوی موږ نه داسې یو ساغه کوي تعصب را سره کوي تاسو په ترکي ژبه وغږېږئ. او بله دا دوی ته دا حسادت هم ورځي لکه دلته زیاتره خارجیان چې کوم دوی په ډېرو مختلفو ژبو سره پوهېږي ډېر ښه تعلیمونه لري تحصیلونه لري ښه مسلکي خلک وي دوی چې کله هغوی وګوري نو دا نه شو زغملی باید داسې یو ځان ورته ښکارېږي وایي زه ډېر تاسو نه ښه ځای کې اوسېږم ښه ژوند لرم تاسو نه مې هوسا ژوند تېر کړی دی خو زه دومره زه ته نه یم رسېدلی یا په دومره ژبو نه پوهېږم. داسې یو قسم ته حسادتونه ورسره شته دي متاسفانه دلته په انکاره کې بالخصوص دا زیات دي. نو بیا استنبول ته څه وګورو هلته زیاتره خارجیان دلته بیا دومره ډېر څه متاسف خلک ډېر کم پیدا کېږي. نو دغه هغه ته زه کوای شم چې داسې ووایم دوی خپل ځان داسې ټیټ ګڼي زیاتره وخته پورې او داسې څه وایي مونږ په هېواد کې مونږ ډېر ښه سهولتونه درلودل یا لرو یې خو دومره په شافیه ترقي مو نه ده کړې. لکه یو خارجي چې مثال د افغانستان څخه راځي هغه جنګونه وي ستونزې مشکلات کې ژوند تېر کړی خو په مختلفو ژبو باندې پوهېږي. نو دا شاین ثابتېږي چې دوی بیا سره حسادت کوي.
مننه عبدالرحیم.
او ډېر زیات وخت په عین وخت کې بیا دوی دلته کوم یو یعنی خارجیان دلته عین علاقه دغه د ترکیه بورسونه سره کوم دلته خارجیان ته بورسونه هم ورکوي افغانستان نړۍ مختلف هېوادونو خلک تر راځي بیا په خلک دا سوای دوی خپل بورسونه هم اخلي هم ماشونه هم ورکوي لیلی هم لري پونتونو ته هم زی مفت درس ترانسپورټیشن طرف دوی خپل جب نور کوي محصلین. نو دوی ته بیا داسې یو حسودي ورځي وایي زه یو ترک یم د ترکیه تابعیت لرم عین شی زه کوم لرم ویل حتی تاسو زما نه بهتره ژوند کوئ تاسو دلته پوهنتونونه وایي درسونه وایي معاش درکوي دولت. نو دا شیان ثابتېږي چې بیا دوی داسې حسادت کوي کار چې د ترکیه بورسونو همکاري زیاتره وخت د قطر دولت مالی بخشې دلته ترکیه سره همکاري کوي هغه پیسې بیا دلته محصلینو ته ورکول کېږي. نو زیاتره ترکان چې کوم دي متاسفانه زیاتره داسې عمومي معلومات دوی کم دي فکر کوي دا پیسې کوم دي تورځي دا د منګه مالی دي چې کوم منګه دولت تور کو او دولت به خارجيانو ته ماسینو تور کوي. نو دا شاند د اصلاح ساتي کی دوی اسادت کی او لکه نفرت کی دي.
مننه عبدالرحیم زیسب. عبدالجبار صفی تورزو صفی صاحب که تاسو راته وایب ام دغه پختنه له تاسو هم کوم چې کم هیوادونو کې چې مهاجرین وسیږي په ځنګل ډول هغوی چې په قانوني لارو باندې د هیوادونو ته سفر کوي ورزي یا لته کار کوي یا ساسو په تیر باندې سرمایه گذاری کوي تجارت کوي دوی دغه هیوادونو ته د اسناد په بدل کې مالی ورکي هغه کار چې کوي دغه د ماش نه مالیه د هیواد ته ورزي خو بیا هم یو ډول کر کوي دا مخلګو ترمنځ دغه هیواد او دغه کډوال چې ورغلیوي ولې دغه منل نه رامنځته کیږي چې هیوادونه یا دغه وګړي یو بل ومني په سولیز ډول باندې دغه د منلو چاره پر مخ لاړه شي.
زما په نظر دا ټول په انسانانو کې فطري او دغه فرق شته دی او دغه یو دوی سره حسد شته دی چې مثال دغه چې په ټولو کې ښه ژوند یا زمونږ ډیر افغانان په ترکیه کې یا په ایران کې یا پاکستان کې دي او یا د مزدوري لحاظ نه یا د ژوند تیرولو ژوند کولو لحاظ نه یا هلته سرمایه ګذاري کړې ده دا حسد دوی سره شته دی. مثال ترکیه ته که تاسو یو نظر وکړو په هغې ځای کې چې هم د پاسپورټونه یې اخیستي هم دي او په هغې ځای کې ژوند دي هغوی ته په دا نه ګوري چې تاسو اصلي ترکیه استئ هغې ته وایي تاسو خارجي ترکیان استئ. نو که بانک ته ورشي یا بعض ځایونو کې چین تر دې پورې زه یو ورځ د تجارانو سره ناست وم هغوی دا ګیله کوله چې مونږ ته یې بانک جدا کړی چې تاسو ټول چې څومره خارجیان دي تاسو دپاره په هغه برانچ ته ځئ هلته به راکړه ورکړه او هر څه به هلته کوئ. نو په دې لحاظ باندې دا فرق شته دی. په اروپا کې هم همدغسې مسایل شته دی چې د مهاجرو دپاره یا خصوصا د هغه خلکو دپاره چې باید کار کوي دا فرقونه شته. دا انساني فطرت دی چې هغه د خپل ملک وګړی او یو هغه سړی چې د خارج نه راغلی په هغې ځای کې یا پاسپورټ اخیستی یا مس شوی دی او یا د هغې تذکره اخیستې ده نو دا په خپله طبیعت یې اخیستی دی. دا انساني فطرت دی په ټوله دنیا کې شته دی. داسې نه شته چې ټولو انسانانو ته دوی په یو سترګه او په یو ونه ګوري. په اسلامي نظام کې که چېرته مونږ تاسو وګورو که د سعودي قانون وګورو یا د دوبۍ قانون وګورو یا د نور اسلامي ملکونو قانون وګورو په هغې کې دا مسایل شته. دا یو فطري او هغه د قانوني لحاظ نه یو څه مشکل شته دی په دغه برخه کې.
یعنې داسې ساده حل لار ورته نه شو وړاندې کولی چې دغه دواړه طرفونه یو بل په اسانه ومني؟
زه فکر کوم اوس که روسیه کې ډېر افغانان دي، هغې زمونږ دوستان دي، تجارتونه لري، رفت و عمل لري، نو هغوی چې دي شل کاله یا دېرش کاله هلته ژوند کړی دی. او یو مثال در کوم چې زمونږ یو دوست دی چې د کونړ ولایت دی، هغه وایي هغلته واده کړی دی، د واده نه وروسته بچیان پیدا شوي وي. آخر دا بچیان ما نه پوښتنه کوي چې پلاره ته د کم ځای وایي، ما ته دا یو داسې دغه ودرېږي چې ما نه اوس خپل بچیان چې زما بچیان دي، ما نه پوښتنه کوي چې پلاره ستا اصلي وطن د کم ځای دی. وایي زه وایم چې یو وار دا خپل بچیان مې دې وطن ته ولي چې دا ښودلی مې ورته ته افغانستان چې دغه زما وطن دی، او دغه مې غرونه او دغه مې کلی او دغه مې جایداد دی، په دې باندې هلته چې هغه اولاد یې راغټ شوی. نو دا شته دی، دا حتماً په ټوله دنیا کې شته دی، او دا فرق نه د منځه نه ځي که هغه په هر طبقه کې اوسي یا په هر مملکت کې اوسي یا په هر د لحاظه دا د منځه نه ځي.
مننه شکیب صفی صاحب، ته باور شو خپرونې وخت هم لږ پاتې ده. صفی صاحب، که تاسو راته وایي څومره اړتیا ده کله چې یو څوک له یو هیواد نه بل هیواد ته کډوال کیږي، که هغه ترکیې ته ځي، که هغه اروپایي هیواد ته ځي، یا هر ځای ته چې هغه کډوال کیږي، دغه خلکو فرهنګ سره یو څه ځان بلد کی، او آیا اړتیا شته ستاسې په اند باندې چې یو څه بدلونونه ځان کراولي تر څو دغه خلکو په څیر باندې ښکاره شي؟
مخکې له مخکې چې که څوک غواړي چې یو هیواد یا یو ځای ته، حتی هیواد نه، زموږ په افغانستان کې پخپله د یوې منطقې تر بلې منطقې د کلتور او د پاتې شیانو ترمنځ فرق اوسي. نو که چېرته یو څوک له څو هیوادونو تیریږي او بل هیواد ته ځي، نو حداقل دومره وتوانېږي چې دغه هیواد کلتور یو څه نه څه باید په ځان کې یو څه تغیرات راولي دغه کلتور سره. مثلا زمونږ دلته افغانان شته دی په ترکیه کې، یعنی د ورای ښکاري چې که په لاره کې مځي، که په کوڅو کې مځي، که په هر ځای کې ګرځي، نو د ورای ښکاري چې دا افغان دی. او بعضې یو څه تغیرات باید مونږ او تاسو، یعنی زمونږ افغانان، خصوصا زمونږ افغانان چې خارجي هیوادونو ته راځي، ځان کې راولي. نو دا هغه وخت شونی دی چې کله یو څوک تعلیم ولري، یو څه زده وي، یعنی لوستل یې زده اوسي، نو په هغه وخت کې به وکولی شي چې مثلا دا تغیرات ځان کې راوړي. یعنی افغانستان په داسې وضعیت کې افغانان له افغانستان راووتل او مهاجر شول چې حتی ښوونځی لا تر اوسه نه پېژني، یعنی داسې خلکو سره مخامخ شوم، یعنی ښوونځی لا نه پېژني. نو هغه به څنګه وتوانېږي چې مثلا د یو هیواد کلتور ولولي، یو هیواد کلتور نه ځان خبر کړي؟
خو کاملا هغه هیواد کې وي ستاسې په اند اړتیا ده چې تغیر وکړي؟
او بالکل، ولې نه، باید یو څه تغیرات، یعنی ځان باید دومره تغیر نه کړي چې خپل کلتور او عنعنات هېر کړي، یعنی حداقل دومره وتوانېږي چې هغه د بیرون د ناستې پاستې هغه خلکو سره یو څه تعامل وکړي، چې یعنی تر څومره دومره فرق ونه شي چې هغه خلک لکه اوس چې ترکان دلته پتنګ دومره پتنګ راغلي دي چې وایي چې افغانان او سوریا او ترکیه او د ترکمنستان ایران او دې خلکو نه چې وایي چې دا باید ووځي، یعنی دومره باید سړی تنګ راي نه شي د یو چانه.
مننه مننه صفای صاحب. عبدالرحیمزه صاحب، تاسو ته راځم. اوس مال تاسو ترکیه کې هستئ، هلته دکتورا کوئ، او هغه افغانان مو هم کتلي چې په قاچاقي ډول د هیواد ته ځي. افغان ځوانان چې دا پروګرام اوري، هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟ آیا ترکیه د کار لپاره، د ژوند لپاره ښه ځای ده؟
زه په عموماً کې ځوانانو ته غواړم دا ووایم، هغه ځوانان چې غواړي دلته زده کړو ته راسي، خو کېدای شي چې راسي، مشکل نه ده، خو زه به تر ډېره حده پورې ورته اروپا ترجیح ورکړم. اروپا ته لاړ شي زده کړو لپاره، درسونو لپاره، دلته زه اته کاله کېږي ژوند کوم. نو زه په دې نتیجه ورسېم که چېرته هغه وختو کې کېدای شوی دا اته کاله مخکې ما به اروپا ته ترجیح ورکړه تعلیم لپاره، خو بیا هم دغه شخصي محصلینو ته وایم څوک دلته شخصي راځي، هغوی زما د نظر د دلته زده کړې شخصي نه کوي، کوشش دی که اروپا خو ته لاړ شه دلته زده کړې وکړي، تعلیمونه دې وکړي. او هغه ځوانان چېرته کاچاکي لارو باندې راځي ترکیه ته، د هغوی نه زه فکر کوم د هغوی سا وکوي نه دي راځي دلته، ځکه چې دلته ژوند په خپله ډېر زیات سخته ده، او ښه چلند ښه رویه نه کېږي د مهاجرو سره. دوی که ډېر زیاتې پیدا کړي دا مسافر دلته راځي، ټول دغه هغه کارونه کوي، سخت کارونه کوي دلته، نور سالو پین سو ڈالر وګټي دوی بیا خپل مصرف هم دلته لري دو سو ڈالر شاوخوا ته خپل مصرف دي کډیر دوی کور ته ولګي دو سو ڈالر درې سو ولګي نو ژوند دلته ډېر زیات سخت دی. ما په نظر خپل وطنونو کې د کاروبار هلته سیټ کې جوړ دي کې که څوک داسې نورمال قانون لپاره راځي هغه په کاچا کې دوی ته وایي دوی دې نه راځي. نو ما دغه یو نظر د دې ځوانانو لپاره زده کړو لپاره د اروپا انتخاب کې د کار لپاره دماغ وطن کې اوسېږي کاچا کې باندې نه راځي ژوند هم خطر کې نه اچوي خپل زحمت نه وباسي. نو زه ورته داسې یو نظر لرم.
مننه مننه عبدالرحیم صاحب. عبدالجبار صفای صاحب تاسې ته راشو. تاسې خپل کاروبار کوي هغه ځوانان چې زیاتره مهاجرت کوي دوی یو خبره تل دا کوي چې په افغانستان کې کار نشته. تاسې کار کوي او د افغانستان بهر هم کاروبار لري دې ځوانانو ته مشوره څه ده واقعا افغانستان کې کار نشته که کار شته دوی څه وکړي چې واقعا ځان د کار پیدا کړي؟
زما پهان او زما فکر باندې زه مخکې دو خبرې حکومت بیرته راځم استاد جواب ته. لکه څنګه ورور هم ویل یو کلتور دی یو قانون دی. زه فکر کوم چې په څومره مسکو اکثره اروپا تر ډیرو مملکتونو پورې مونږ ګرځېدلی شو قانون مطابق باید زموږ افغانان ژوند تیر کړي ولې خو خپل فرهنګ او کلتور باید د یاده ونه باسي. اکثره خارجان یا خارجي ملکونو کې چې افغانان ژوند کوي د هغوی د افغانستان د کلتور نه او د دوی د فرهنګ نه خوند اخلي. نو دا یو خبره ده چې کلتور او قانون باید فرق ورکو او دا د هغې کلتور او د فرهنګ سره مونږ زه فکر کوم چې زمونږ بهتر دی. راځم بیرته ستاسو سوال ته. زما په نظر باندې په تیرو شلو کلو کې ډیر زیات مشکلات چې هغه بې امنی وه په افغانستان کې او د ده په خوا کې د فساد مطلق هغه بیخي اوج ته رسېدلی و د اختطاف مسایل په ډیرو ادارو کې و. خو زه فکر کوم لکه څنګه چې اوس یو د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت دی چې دا نن هم کانفرانس په کابل کې په ده باندې بحثونه وشو چې اولین د اسلامي امارت یا خصوصا طالبانو حکومت دا د بیکارۍ د چیلنج سره مخ دی او دې کې څنګه کولی شي د کار زمینه برابره کړي. یوازې په مادنو او په اکسپورټ باندې نشو کولی چې موږ خلکو ته کار پیدا کړو. اقتصادي لحاظه بهتر دی خو موږ دپاره مهمه هغه ده چې په هغه پروژو باندې په هغه فابریکو باندې کار وکړو چې د ښځو ځوانانو دپاره په افغانستان کې کار پیدا شي چې دې کې تقریبا 4% مخکې مالیه وه چې د مالی وزارت اعلان وکړه چې دا به 2% کېږي. هغه چې د فساد لپاره به بعضې زیات مشکلات تقریبا لنډکراځم 20 مادي دوی اعلان کړي د اقتصادي یا خصوصا د سرمایه ګزارۍ د تشویق حمایه په خاطر باندې که دغه عملی شي او جنگ ران شي او زه فکر کوم چې یو څه په رسمیت وپېژندل شي د بانکونو مشکل حل شي زموږ فریز پیسې راخوش شي او افغانان بیرته لکه څنګه چې به اوس را روان دي اکثره د دوی لپاره افغانستان کې ښه زمینه برابر
صفای صاحب که په لنډو کې دا راته وایي ځوان ته مو مشوره څه ده؟ یعنی تاسې مخکې تخصصي کارګرانو ته اشاره وکړه که په دغه برخه کې وای یو ځوان څنګه کولای شي کار پیدا کړي؟
ګوري په دې فکر باندې چې په افغانستان کې په نړۍ کې مونږ ډېر مثالونه لرو هلته لاړ شي لکه څنګه چې ورور چې $500 ورته ورکړي 300 د هغې مصرف یا اقرن د خپل فامیل هغه مور او پلار چې هره میاشت دوی ته زنګونه وهي سوال کوي مریض دی ما کور کې مشکل دی او $100 ورته نشي رالیږلی. په افغانستان کې که لږ همت وکړي کېدلی شي چې کاروبار دوی دپاره پیدا شي. فقط مثبت فکر د افغانستان دپاره دوی وکړي که دلته دوی 10,000 افغانۍ واخلي 15,000 افغانۍ واخلي 10,000 افغانۍ واخلي دا 500 د اروپایي او د امریکایي دغه
مننه صفای صاحب کور مودان. شکیب صفای تاسې ته مرزم لنډې وروستۍ خپلې خبرې راته وکړې ډېرې لنډې چې یو دقه وخت لرو. مهرباني ستاسې وروستۍ خبرې او ځوانانو ته مو ستاسې پیغام څه ده؟
ځوانانو ته مو د افغانستان خصوصا د افغانستان ځوانانو ته مې یوازینی خبرې دا دي چې لومړی خو د قاچاقي لارو راتګ نه مخنیوی وکړي او دوهم تاسو چې کوم په کوم کارونو لپاره ترکیې ته راځئ او ترکیې کې دغه کار کوي نه په افغانستان کې هم تاسو کوی شئ نو دغه پیسو لپاره ترکیې ته خپل ځواني په سین ملاو کوي. یعنی دې لپاره ترکیې ته مه راځئ. یوازینی خبرې ممدادي او دولت او حکومت باندې زور واچوي چې تاسو ته د کار زمینه مساعده کړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. په ترکیې کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفای د ترکیې په پانتون کې د ډاکټر محصل محمد امین عبدالرحیم زئی او په ترکیه کې میشت افغان کټوال شکیب اسافینه چې د ماستری محصل و مدنه چې په خبرونه کې مو را سره ملتیا وکړه. له تاسو قدر من اوریدونکو هم نړۍ منله. تر بلې خبرونه ښه چاره.
سر لگاؤ مرت میں دولے
ماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر بولے ماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر بولے
تم سر لگاؤ مرت میں دولے تم سر لگاؤ مرت میں دولے
سسولے
تمام اشپ میں خپل گریبان تو کی سسولے
زماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولے زماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولے
سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے چتانا لیلا سل زالی دخلے ماوے اور تا چتانا لیلا سل زالی دخلے
ماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولے ماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولے
سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے خوب نشی پانگاش پیلی پوی خانده رولی
زماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولی زماپ جدائی کے دش پہ سنگ تیر ولی
سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے سپگمے سر لگاو مرتت میں دولے
سنگ
سپر مے سرا لگاو مور تت میں گا دولے سپر مے سرا لگاو مور تت میں گا دولے
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.